دوستانو ستلمو شی وخت په افغانستان کې د سحر لس بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موسا اجملند هر کله کوم په دې خبرونه کې زیاته برخه ستاسو د خوخي سندرو او ستاسو ټلیفوني پیغامونو ته ځانګړې شوې ده خو په سر کې خبرونه او څو ریپورتونه لرو په مخکې د دې سات خبرونه ته دا افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي په غزنی کې د عیش یا د اسلامي دولت ډله په ګروپی بڼه حضور نه لري. د پاکستان په ختیځ کې اورګاډی په پټلۍ کې له درول شوي یو بارلون کې موټر سره ټکر شوی چې لږ تر لږه یولس کسان پکې وژل شوي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. او امریکایي رسنیو رپورټ ورکړی چې پنځو په وسلو سنبالو ایراني کښتیو د هرمز په ستراتیژیک تنګی کې د یوې برطانوي بیړۍ د نیولو هڅه کړې. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي په غزنی کې د داعش یا اسلامي دولت ډله په ګروپی بڼه حضور نه لري. اسد الله خالد د څرګندونې پرون په غزنی کې وروسته له هغې وکړې چې په دې ولایت کې په وروستیو کې په یو جومات کې د چاودنې مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه واخیست. ښاغلی خالد چې د یو شمېر نورو لوړپوړو امنیتي چارواکو سره غزنی ولایت ته د وصیت د ارزونې په هدف تللی و هلته خبریالانو ته وویل
په غزنی کې داعش ګروپی فعالیت دا رقم فعالیت چې دوی مرکزونه ولري نه لري. تروریستي فعالیت په هر ګوښه د افغانستان او حتی په بعضو نورو ممالکو کې لري.
خو د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي هغه کسان به ډیر زر خوشي چې په وروستیو کې د پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. په دایمرداد ولسوالۍ کې د سې شنبې په ناوخته افغان ځواکونو عملیات وکړ چې ویل کېږي په نتیجه کې څلور کسان وژل شوي. د میدان وردګ چارواکي وایي په وژل شوو کې درې تنه روغتیايي کارکوونکي او یو عام وګړی دی. د والي ویان ویلي په وژل شوو کې یو تن د طالبانو د روغتیايي چارو مسؤول و. د والي ویان محب الله شریفزي ازادۍ رادیو ته وویل نیول شوي کسان به د سیړونو تر بشپړېدو وروسته خوشي شي.
دنی کسان دغه بل شول شغلته د غاسمې څخه د وسوال طالبانو سره هم کوله چې په غپیخه کې د وسوال طالبانو دولس مشرکلنه یو موټر او دنی محمد هم لمند ول شي ول چې د وسوال طالبانو رښتیا سره مسول هغه هم عمل توجل شوې ده. نو دنی کسان چې بل شو د تحقیقات په مخه بول شي ان شاء الله په غبره خوشی کې کوم ځانګړي څنګه نه
په نیول شو کسانو کې یو تند یو کلینیک ډاکټر دی. وسلوالو طالبان ویلي چې په دې پیخه کې دوی ته زیان نه دی اوښتی او وژل شوي او نیول شوي ټول ولسی خلک دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی وایي په قطر کې بین الافغاني غونډه د ښکېلو لورو ترمنځ د اعتماد جوړونې مرحله وه. مارکوس پوتسل ویلي چې د بین الافغاني غونډې بله مرحله به تر ډېره هر اړخیزه او له لاسته راوړنو ډکه وي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازی دا خبره پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر صلاح الدین رباني سره په کتنه کې کړي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلی پوتسل بین الافغاني غونډه چې په دوحه کې د جرمني او قطر په کوربتوب وشوه د قناعت وړ وبل. دا غونډه تیره یک شنبه او دو شنبه وشوه چې پاتو مادو کې د یو ګډ پریکړه لیک په خبرولو سره پای ته ورسیده. په غونډه کې د طالبانو ولس استازو او له کابل یو درې پنځوس کسیز هیئت ګډون کړی و چې حکومتي چارواکي د ملي شورا او مدني ټولنو ځینې غړي سیاستوال د رسنیو استازي او ځینې خزینه فعالان هم پکې شامل وي. لطف الله ستانکزی د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس په توګه وټاکل شو. د کرکټ بورډ د اعلامیې پر بنسټ دې څوکۍ ته ولس کسانو غوښتنلیکونه سپارلي و چې له ډلې یولس کسان د کاري مرکې لپاره غوره شوي وو او بالاخره د چهارشنبې په ورځ د دوی له منځه لطف الله ستانکزی د کرکټ بورډ غړو د نوي اجرایوي رئیس په توګه غوره کړ. د یو بل خبر له مخې د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی آفتاب عالمي د یو کال لپاره له هر ډول لوبو منع کړی دی. د کرکټ بورډ لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې آفتاب عالم د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام د سیالیو پر مهال د کرکټ له قانون سرغړونه کړې او ډیسپلین نه دی مراد کړی. په اعلامیه کې وړاندې راغلي چې د یو کال لپاره آفتاب عالم سره د کرکټ بورډ قرارداد هم ځنډول شوی دی. خو خپل آفتاب عالم تیره شپه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د یو کال لپاره د پر لوبو بندیز ورته د منلو وړ نه دی او دا پریکړه د په خبره د شخصي عقدې پر بنسټ شوې ده. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. پاکستان په ختیس کې اورګاډي په پټلې کې له درول شوی او بارلون کې موټر سره ټکر شوی چې لګت لګي ولس کسان پکې وژل شوی او لسکونه نور ټپیان شوی. په سیمه کې د حافظ بوګټي په نوم یو پولیس چارواکي ویلي د مړو شمیر زیاتې دی، چې ځکه د نوموړي په وینا لګ تر لګه درې ټپیان په ډیر ناوړه روغتیایي وضعیت کې دي. د سیمې د پولیسو مشر عمر سلامت ویلي د اورګاډي له لاهور څخه د بلوچستان ایالت ته روانو چې سهار مهال رحیم یار خان سیمې ته نږدې ټکر شو. د دې پولیس چارواکي په وینا د اکبر اکسپرس په نوم د دې اورګاډي انجن او څو ډبې ویجاړې شوې دي. چارواکي وایي د پیښې سبب تر اوسه څرګند نه دی. په پاکستان کې د اورګاډو د ټکر پیښې عامې دي. په دې هیواد کې د اورګاډو زیاتې پټلۍ تر 1940 میلادي کال مخکې برتانوي د هند برتانوي واکمنۍ جوړې کړي او بیا نوې شوې نه دي. امریکایي رسنیو رپورت ورکړی چې په 50 په وسلو سمبالو ایرانی کښتیو د هرمز په ستراتیژیک تنګی کې د برتانیا د تیلو د وی بیړۍ د نیولو هڅه کړي، خو د برتانیا شاهي سمندري ځواک په شا کړي. دا پیښه د ایران لخوا د برتانوي کښتۍ د برمته کول له خبرداري وروسته پیښیږي. سی ان ان ټلویزیونی شبکې د چهارشنبه په ورځ ناوخته د دوو امریکایي چارواکو له قوله رپورت ورکړ چې ایرانیانو د برتانیا د تیلو هغه ټانکر ته چې له هرمز تنګي تیرې د امر کړی و څو خپله لاره بدره کړي او څیرمه د ایران په کې ودرېږي. حسین ان زیاته کړې وروسته له هغې چې د برتانیا د سمندري ځواک یوې کښتۍ چې د تیلو د دې ټانکر ملتیا کوله د ایراني کښتیو پر خوا د خبرداري لپاره وسلې واړولې، هغوی په شا شول. تر اوسه هیڅ لوري په رسمي توګه دا پیښه نه ده تایید کړې. دا اقدام له هغې څو ساعته وروسته شوی چې د ایران ولسمشر حسن روحاني برتانیا ته خبرداری ورکړ چې په تېره اونۍ کې به د ایران د خامو تیلو د یو لوی ټانکر د نیول کېدو له عواقبو سره مخ شي.
ما همه باید کاری بکنیم که در سطح جهان کشتیرانی امن باشه.
دوای مکتول باید داسې وکړو چې بیړۍ چلونه په نړیواله کچه خوندي وي. باید داسې وکړو چې په نړۍ کې د انرژي د لیږد کرخې خوندي وي. زه انګلیسانو ته وایم چې تاسو د نامنې پیلوونه کړئ او باید په عواقبو یې وروسته پوه شئ او درک یې کړئ. برتانیا سمندري ځواکونو د جولای په 4مه نیټه د گریس یو پنوم د ایران د خامو تیلو د لیږد یو کښتۍ په دې شکونی ول چې سوریه ته یې تیل انتقالول. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک یو قومندان د جولای په 5مه نیټه برتانیا ته د ورته اقدام خبرداری ورکړ. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل لکه مخکې مو چول د دې خبرونه زیاته برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې چې پکې به ستاسو د خوخي سندرې او پیغامونه خبريږي. خو تر هغه مخکې ریپورټونه لرو. حکومت ته مخودل چې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې موافقه به د نورو تروریستي سازمانونو فعالیتونو او تحرکات هم د نورو تورستی سازمانونو فعالیتونه او تحرکات هم ټکنې کړي. د افغانستان دفاع وزارت ویل د عیش پرته نورې ترهګرې ډلې د طالبانو تر رهبرۍ لاندې فعالیت کوي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د افغانستان د 3 کلنې جګړې د حل لپاره له وسلولو طالبانو سره د سولې پر موافقې د سلا کېدو هڅې چټکې سوي دي. د افغانستان حکومت او امریکایي چارواکو تمه شولې چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې به د سولې یوه موافقه وسي، خو تر اوسه چارواکو نه دي ویلي چې د سولې په دې موافقه کې داعش ډله هم شامله ده او که څنګه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر روانه میاشت ازادي راډیو ته ویلي و چې داعش ډله په افغانستان کې خطرناکه ده چې د سیمې، اروپا او امریکا لپاره هم یو ګواښ ګڼل کیږي. داعش ډلې په افغانستان کې خپل فعالیت له ننګرهاره پیل کړ چې اوس یې په کونړ او نورستان کې هم د تحرکاتو راپورونه ورکول کیږي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړی زبیح الله زمری وایي د افغانستان امن ته تر ټولو لوی ګواښ وسلولو طالبانو پیش کړی دی. د ده په باور له وسلولو طالبانو سره سوله به د نورو افراطي ډلو فعالیتونه کمزوري کړي.
که طالبان او د افغانستان حکومت سره تفاهم ته ورسېږي، کېدای شي د نورو ډلې دوی ته لاس وکړي، خو دوی کې بې شک هم نشته چې دا به د وخت نه مخکې خبرې چې موږ یې یا منفي تایید یا مثبت تایید کړو. خو د دې شبکو تر ساتو تر څو د پاکستان د آی اس آی د پاکستان د فوج لاس وي، افغانستان کې جګړه په کلي ډول باندې له منځه هم نه ځي، خاتمه هم نه پیدا کوي.
شغلی زمری وایي که پر پاکستان اقتصادي او پوځي فشارونه زیات سي، ممکن د داعش په څیر د هغو افراطي ډلو له ملاتړ لاس واخلي چې په افغانستان کې په ځینو حملو کې دخیل ګڼل سوي دي. خو پاکستان په وار وار هغه راپورونه چې ګواکې دغه هیواد په افغانستان کې د کوم تروریستي سازمان ملاتړ کوي رد کړي دي. د داعش ډلې فعالیتونه په دې وروستیو کې د کونړ په ځینو ولسوالیو له دې جملې چپه دره او وټپور کې لیدل سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په اپریل میاشت کې ویلي و چې د کونړ په چپه دره کې د داعش او وسلولو طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله 23,000 زیات کسان بې ځایه سوي دي. په دغه بیا ځای سوي کې یو هم نه کلنه پلوشه ده چې کورنۍ له وټپور ولسوالي د دایش تلی او طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله مرکز اسداباد ته کډه شوی.
هلته مرتب یې له دویم صنف کې وم، هلته خپل انځورو سره لوبم کوه، دلته انځور پاتې دي. زه خپل کور، خپل مرتب، خپل ملګرو پسې زیاته خفه یمه. دا جنګ ختم شي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی هم لاس تر زینې نه دي ناست او د خلکو په همکاري یې په کونړ کې داعش ډله ځپلې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان زبیر عارف تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یو شل ورځې تر مخه چپې درې په سیمه کې داعش او ست تحرکات درلودل، چې البته د سیمې د خلکو په همکارۍ چې د خپلو دفاعي نتیجو حکونو سره یې کوله، داعش په دې یاده ساحه کې وځپل شوه چې نن سبا تقریبا هغوی د تېخت په حال کې دي او د دې دښمنان له منځه لاړل. حتی د دې جګړه ماران په کې ووژل شول.
د دفاع وزارت مرستیال ویاند وایي څرنګه چې داعش ډله د تېښتې په حال کې ده، ځکه یې د کونړ تر څنګ په نورستان او ننګرهار کې هم د تحرکاتو موارد سته. زبیر عارف وایي له داعش ډلې پرته نورې تروریستي ډلې د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي.
داعش نه پرته نور ټول اکثر تروریستي ډلې د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي. موږ لپاره دا ټول دښمنان دي او د دې په ځپلو کې موږ هوډمن یو.
د افغانستان چارواکو ویلي چې په افغانستان کې 21 تروریستي سازمانونه فعال دي چې د جنګیالیو شمیر یې تر 500 اوړي. حکومت تمه شولې چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې له طالبانو سره د سولې یوه موافقه به په افغانستان کې د دغو ټولو تروریستي ډلو فعالیت ټکنۍ کړي. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون پارک کې د قطر په وروستۍ بین الافغاني غونډه کې د ګډونوالو له هیئت سره وکتل. جمهوري ریاست په ویلامیه کې ویلي چې دغه هیئت هیله وښوده چې دغه غونډه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د پیل پروګرام سي.
په واسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کال کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو ته زموږ غږ لازادي رادیو ناوري زموږ پرونی هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د مخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 او د افغانستان په غنو خرنو کې د اف ام په 3.15 په صافه واضح توګه اوریدلای شي. د خبرونه په دوهم نمای کې البته د خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي هغه پروګرام خبريږي چې پاکستان سود خوخه سندري او ستاسو پیغامونه راټول شي، خو تر هغه مخکې به اسمت ساروان ته وښو چې د نړۍ رسنیو ته کتنه کوي.
د سیمیو نړۍ زینو ورسپنو د افغانستان د سولې په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د گاونډي پاکستان ابزرور ورسپنې لیکلي په قطر کې بین الافغاني غونډې افغانستان سولې ته نږدې کړې ده. د دې ورسپنې د لیکنې په یو برخه کې لولو دواړو خواوو وویل چې د ملکیانو د مرشوبلو د مخنیوي لپاره هڅې ډېرې وي، خو د دې لیکنې لیکوال په غزنی او کابل کې د طالبانو وروستیو حملو ته اشاره کړې چې انتقادونه یې پارولی دي. ملګرو ملتو د اندېښنې د څرګندولو په ترڅ کې تل لشکلو خواوو غوښتي چې تشدد لشکري او پر ملکیانو حمله ونه کوي. امریکایي چارواکو هیله څرګنده کړې چې د سپتمبر د میاشتې تر لومړۍ پورې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي، خو د هیلو په څنګ کې داسې اندېښنې هم شته چې حسینه د بیان د ازادۍ او د ښځو د حقونو په شان د تیرو څکم دولسیزو بریاوې د سولې د معاملې قرباني شي. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز بیا د افغانستان په اړه یوه اوږده لیکنه خبره کړې ده. ما ته ووایه چې څنګه پای ته رسیږي پوځي مشوره، ستراتیژیک هدفونه او په افغانستان کې همیشنۍ جګړه؟ دا د دې لیکنې عنوان دی. لیکوال وایي په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې له یوه کوچني ماموریت څخه د امریکا هڅې د دولت جوړولو ته پراخې شوې، خو د لیکوال په نظر په دې هیواد کې د تاریخي حقیقتونو او پوځي کمپاین د پایلو په اړه بحث ونه شوه. د دې لیکنې په دوام کې لولو، امریکا په افغانستان کې نږدې 800 میلیارد ډالر لګولي او 2400 سرتیری وژل شوي، خو د واشنگټن تر ټولو ښه لاسته راوړنه یوازې ولاړ حالت دی. د دې لیکنې لیکوال ځینې وړاندیزونه هم کړي، مثلا وایي پکار ده چې